لیکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل سیمه کې یو موقتی نظامی مرکز د زید لریوالی او د نور ستونزو له امله تړلې دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې هلته یې اوسېدل ځکه بې معنا وو چې نه ورسره ولسي آبادي موجوده وه چې د خلکو خدمت یې کړی وی او نه یې هم د بیا رغونې چارې ترسره کولی شوي. ایساف وایي د وسلوالو طالبانو دا دعوې بې ځایه دي چې ګنې پر دغې مرکز یې برید کړی او له برید وروسته نړیوال او افغان ځواکونه د سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. په کونړ کې د فوځي عملیاتو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال محمد قاسم بیټني هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کړنګ گل د یخی چینی ګډ نظامی مرکز د طالبانو د بریدونو له ویرې نه دی تړل شوی، بلکې په اوارو او ګڼمیشتو سیمو کې د ښه امنیت د ټینګښت په خاطر دغه اډه خالی کړی شوې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې د یخی چینی په نظامی مرکز یې حمله کړې او په ترس کې افغان او نړیوال ځواکونه له سیمې څخه وتلو ته مجبور کړي دي. طالبانو دا هم وویل چې دوی د چپې درې ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال شپږ تنه ملي پولیس ژوندي نیولي وو. تېره ورځ یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د یو طالب د راخوشي کولو په بدل کې دغه شپږ تنه دولتي سرتیري قومي مشرانو ته وسپارل. تر اوسه د نوموړي تبادلې په باب دولتي چارواکو څه نه دي ویلي. په نورستان او کونړ کې دا څلورم نظامی مرکز دی چې نړیوال ځواکونه یې تړي او خپله ګڼمیشتو سیمو کې ځای پر ځای کیږي.
په راپور کې ما واوریدل چې نړیوال ځواکونه په کونړ او همدشان د نورستان له څو ولسوالیو څخه وتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د اضافي بهرنیو سرتیرو د لیږلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. د امریکا سنا افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په اړه په دوو ډلو ویشل شوې ده. د امریکا د سنا په پرونیو بحثونو کې که څه هم چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو پر دې خبره عام توافق درلود چې په دوهمه دوره انتخاباتو کې چې هر څوک بریالی کېږي باید پوځي ملاتړ یې وشي، څو پر دې چې د ملاتړ باید څنګه وي او څه وخت وشي اختلاف و. جمهوري غوښتونکي وایي باید ډېر ژر افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړه وشي، خو ډیموکراتان د صبر او حوصلې سپارښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اوري.
افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پرون یو ځل بیا د امریکا د کانګرس د غړو ترمنځ د جدي بحثونو موضوع وه. جمهوری غوښتونکو ویل چې ولسمشر باراک اوباما باید ډیر ژر په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي او افغانستان ته څلوېښت زره نور سرتیري واستوي، خو ډیموکراتان ټینګار کوي چې په دې اړه پریکړه باید په بیړه ونه شي او په دې برخه کې د دقت او فکر وشي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د جمهوری غوښتونکي سناتور جان کیل له قوله لیکي چې وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بریالیتوب له جدي خطرونو سره مخامخ کېدای شي. بل جمهوری غوښتونکي سناتور او د امریکا د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو کاندید جان مکین وویل افغانستان ته د اضافي سرتیرو په استولو کې ځنډ په دې هیواد کې د امریکا د ستراتیژۍ د بریالیتوب د ځنډولو په معنا ده. خو د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ډیموکرات سناتور کارل لیوین وویل چې ولسمشر اوباما په دې برخه کې پر ځای او سمې پریکړې ته اړتیا لري. لیوین د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر دیک چینی انتقادونه رد کړل. ویل دی فکر کوي چې ښاغلي چینی د امریکا د خلکو په وړاندې خپل اعتبار مطلقا له لاسه ورکړی او انتقادونه یې بې ځایه دي. دکشینی په دې وروستیو کې پر ولسمشر باراک اوباما له دې کبله انتقاد کړی و چې افغانستان ته د اضافي ځواک د استولو په چاره کې ځنډ کوي. بل ډیموکرات سناتور راس فینګولد افغانستان ته د اضافي عسکرو له استولو سره جدي مخالفت څرګند کړ او حتی یادونه یې وکړه چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو وخت را رسېدلی. ده وویل چې اوس باید له افغانستانه د سرتیرو د راستنولو په اړه فکر وشي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې هم پته یاد لرئ ازادي رادیو .com او یا هم ازادي رادیو .org. په افغانستان کې د لومړي ځل لنجمنو انتخاباتو نتیجه دا شوه چې دوه کاندیدان ولسمشر حامد کرزی او د هغه لوی سیال پوخانی د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله بیا کمپاین وکړي او په انتخاباتو کې د خلکو د رایو په اساس به یو تن د جمهور رئیس په توګه ټاکل کیږي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د انتخاباتو په اړه دوه تنه یو بحث ته رابللې دي. په دې بحث کې د کونړ رادیو پخوانی رئیس محمد آصف رؤوفی، لیکوال او خبریال جنت ګل فدایی ګډون لري.
لومړی پوښتنه له محمد آصف رؤوفی څخه کوو چې دوهم پړاو ته د ټاکنو تک ته په کوم نظر ګوري.
زما په خپل شخصي نظر باندې دا یو ډول د افغانانو هغه قربانیو ته چې د اسد د نهشتمې نیټې په انتخاباتو کې افغانانو ورکړي، دوی سره سره د هغه ګواښونو چې د مخالفینو لخوا افغانانو ته کېدل، د انتخاباتو پروسې ته کېدل، د هغوی سره لاړ رایه ورکړه په دغه انتخاباتو کې، د انتخاباتو د مخالفینو د دولت د مخالفینو لخوا د انتخاباتي مرکزونو باندې راکټونه وویشتل شو، خلک پکې مړه شو، شهیدان شو، زخمیان شو. حتی موږ او تاسو واورېدل چې د خلکو نه ګوتې پرې کړل شوې، هغه کسانو چې رایه ورکړې وې ګوتې د انتخاباتو په رنګ باندې رنګ وې، د هغوی نه ګوتې پرې کړل شوې. خو ولې نړیوالې ټولنې د افغانانو دغه قربانۍ سره ډېره غټه جفا وکړه او دویم ځل ته انتخابات ورتول په دې نوم چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. که چیرې دغه درغلي شوې وي، دغه درغلي به د ټولو کاندیدانو دپاره شوې وي، د هر کاندید دپاره په خپله سیمه کې او د هغه د پلویانو دپاره به شوې وي، د یو مشخص کاندید دپاره دغه درغلۍ نه دي شوې او بیا کوم ضمانت شته دی چې بیا به دا درغلۍ نه کیږي. نو دا انتخابات زه یو ډول جفا بولم د افغانانو د هغه قربانۍ سره چې د اسد د نهشتمې د انتخاباتو کې افغانانو ورکړي.
فدا صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
لکه څنګه چې رؤوفی صاحب خبره وکړله، د نړیوالې ټولنې د افغانانو سرښندنو او قربانیو ته په ډېره سپکه باندې وکتل، د دغه قربانۍ د دوی په سیند باندې لا وکړلې. که دوی وایي چې په انتخاباتو کې درغلۍ شوې دي، لاسوهنې پکې شوې دي، خو داسې څرګندېږي چې نړیوالو هم درغلۍ او لاسوهنې پکې کړې دي. لکه څنګه چې پیټر ګالبریټ د کی آی ډی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر دی، د دوی ترمنځ دغه کومه چې لانجه او شخړه چې رامنځته شول، او ګالبریټ بیا د دې نه استعفا د خپل دندې نه استعفا وکړله، دا غي لامل هم دا و چې دوی لاسوهنه کوي. نو په خپل چې نړیوال لاسوهنه کوي، بیا څنګه افغانانو ته وایي چې په دې کې درغلۍ شوې دي؟ د درغلۍ خو په د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کیږي، خو داسې نه کیږي چې ټول انتخابات بیا ترسره کیږي. دا یو ظلم وکړه نړیوالو د افغانانو سره او د دوی قربانۍ ته ډېر پسپکه باندې وکتل.
رؤوفی صاحب، تاسو ویل چې که درغلۍ شوې وي د ټولو کاندیدانو طرفدارانو یا دوی به کړي وي، خو ولسمشر کرزی چې شاوخوا 55% رای وړې وي، د هغې زیات اندازه رای راکمې شوې، او په مقابل کې ډاکټر عبدالله یا نور کاندیدان چې وو د هغوی ډېرې کمې رای راکمې شوې. دې ته په کوم نظر تاسو ګورئ؟
دا خپله د نړیوالو یو ډول طرفداري وه چې د عبدالله سره یې ښودله. حتی موږ او تاسو په دې وروستیو وختونو کې ولیدل چې په ښکاره ډول د ډاکټر عبدالله طرفداري د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د اروپایي او غربي هیوادونو لخوا وشوه، تر څو ښاغلی کرزی دې ته مجبور کړي چې هغه ته یا څه ومني، مجبور یې کړي چې ائتلافي اداره د هغه سره جوړه کړي. خو ولې له نیکه مرغه کرزی صاحب، لکه څنګه چې قانون ایجابوي، څنګه چې انتخاباتي حکومت یا منتخب حکومت ایجابوي، هغه ائتلافي ادارې ته غاړه کښېنخوسته او د دویم دور د انتخاباتو ته یې غاړه کښېخوستله، ځکه هغه په دې باور چې ما ته افغانانو رایه راکړله او بیا به هم رایه راکوي. او زه په دې باور یم چې افغانان به له لومړي دور نه دویم دور کې ښه رایه ورکړي، ځکه نړیوال ټولنې ته به دا ثبوتوي چې موږ سره تاسو جفا کړې، خو موږ به دغه جفا جواب تاسو ته بېرته په خپله رایه درکوو. یعنی افغانان به دا ځل بیا په ډېره اوچته کچه رایه ورکړي، او هغه چاته به یې ورکړي چې هغه دردې درای حقدار.
فدا صاحب، تاسو ویلی چې او ټول خلک په دې خبر دي چې د کونړ خلکو په ډیرو سختو شرایطو کې درای ورکولو مرکزون ته دوی لاړل. په ټول هیواد کې 101 شاملی شوی د مخالفینو د خوانه، او یوازې په کونړ کې د دینه 55 حملی شوی. تاسو فکر کوئ چې بیا به هم دغه خلک دغه سختو شرایطو کې چې امنیت ورځ په ورځ خرابېږي، دوی به انتخابات ترشی او په ټاکنو کې برخه واخلي؟
ما په نظر باندې لکه څنګه نړیوالو د افغانستان په دغه کې په ټاکنو کې لاسوهنه وکړله او دغه دویم پړاو ته وغورځېدل. په دې وطن کې هم ننګیالی شته دی، په دې کې غازیان شته دی، په دې کې پښتنو میندو زیږولي زامن شته دی. څنګه چې نړیوالو دغه ضد وکړه د افغانانو دغه رایې ته دیو په سپکه باندې وکتل، نو د افغانانو سرنوشت ټاکل په خپله د افغانانو دنده ده. زه په دې باندې باوري یم که سرې ګولۍ هم وورېږي نو دغه پښتانه دغه باننګه او باشعوره ولس به د سره د سرو مرمیو د ورېدلو نه د دوی د سر په بدله کې د هغې نه زیات په دغه انتخاباتو یا په ټاکنو کې ګډون وکړي او خپل سرنوشت به په خپله وټاکي.
فدا صاحب، له راتلونکي ولسمشر څخه ستاسو غوښتنه څه ده چې باید کوم کارونه ترسره؟
زمونږ لومړۍ غوښتنه خو دا ده چې کومه د ولس غوښتنه ده، هغه دا ده چې د دغه ښکېلو غاړې چې کوم په جنګ کې ښکېل دي، طالبان دي، حزب اسلامي دي، نور دي نور دي، دوی ته د خبرو زمینه مساعده کی. خبره دا ده چې نړیوال یو قسم شرایط غواړي چې د وسلوال مخالفین ته مساعده کی، خو زمونږ د ولسمشر نه هیله ده چې هغه د جرګو کور دی، د مرکو کور دی، دلته خبرې په خبرو باندې حل شوې دي د ډېر پخوا زمانو او دغه تاریخي قدامت لري. د خبرو د لارې نه داسې موقع مساعده کی نه د خارجي فشارونو په نتیجه کې باید افغانان سره راټول کړي، دغه جرګه راوغواړي، سپینګیري راوغواړي، قومي مشران راوغواړي او د جرګې په دود باندې دغه وسلوالو مخالفینو سره روغه جوړه وکړي، دې ته د شرایط مساعد کې چې هغه په دې حکومت کې ګډون وکړي او له دغه جګړو سره لاس واخلي. نو څو وخت چې دغه په هیواد کې امنیت تامین شي، نو بیا د بیا رغونې لپاره، د صحت لپاره، د تعلیم لپاره، د ټولو چارو لپاره زمینه او موقع مساعدېږي. زما لومړی هیله د راتلونکي ولسمشر نه بداوي چې دغه په جنگ کې ښکېلې غاړې دي، د افغانان دي، افغانان چې کوم دي، زمونږ ورونه دي، په یو او بل نامه باندې افغانان په خپلو منځونو کې سره په جنگ باندې اخته دي، وجل کېږي، د دغه دیرش کالو راهیسې په یو او بل نامه باندې وجل کېږي. زما هیله ته دا چې د دغه ورونو لپاره چې زمونږ ورونه دي په غرونو کې دي، په رغونو کې دي او د دولت پر ضد باندې وسله را پورته کړې ده او جګړې فعالیتونه کوي، هیله مې ته چې دغه ته د خبرو موقع مساعده کی، د افغاني کلتور او د دې وطن پر رسم او پر رواج باندې دوی ته موقع مساعده کی او غیره شی په خبرو باندې په دې دولت کې داخل شي او د دولت ننګ او ملاتړ وکړي.
روفي صاحب، استاد خلکو د غوښتنه څه ده چې چا ته رای ورکی، یعنی کوم صفاتونو خاوند دی غسړی چې رای ورکی؟
ډیره مهرباني، زما د خپل خلکو نه، د خپل قوم نه، د ولس نه غوښتنه دا ده چې هغه چا ته باید رای ورکی چې واقعي د دې وطن سره مینه لري، لاسونه یې د ملت په وینو سره نوي. موږ او تاسو په دې وطن کې را لوی شو یو، تور راته تور او سپین راته سپین معلوم دی.
دغه اوس مو خبر تر لاسه کړ چې د ننګرهار د والی په دفتر حمله شوې ده. د ازادي رادیو خبریال په همدغه ځای کې دی، لسیمې څخه ورسته حال راکوي. مهرباني وکړئ ووایئ چې حالات څنګه دي، حمله چا کړې ده، اوس څنګه حالت روان دی؟
تقریبا مخالفین مقام